خوشحال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 23 نیټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیرم او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون له روغتون بیرته زندان ته لیږل شوی دی. دغه شان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې بارانونه او ګلۍ فصلونو ته نقصان رسولی دی او په خیبر پښتونخوا کې د کرونا د رنځورانو شمیرې یو ځل بیا په ډېرېدو د نور معلوماتو راپورونه هم لرو. خوړومبې د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. علي وزیر په کراچي کې له روغتون بیرته زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد های کورټ په زور د کسانو ورکول یو لوی جرم ګڼل دی او هند یو بار بیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون له روغتون بیرته زندان ته ولېږدول شو. نوموړي د جون پر 22 ناوخت ویلي و چې په روغتون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځل ور باندې برید شوی دی. د چارواکو په وینا علي وزیر د جون پر 20 ماښام مهال د کراچي له مرکزی زندان د ښار سرکاري جنا روغتون ته د درملین لپاره لېږدول شوی و. د روغتون مخته د پی ټی ایم تر مظاهره او د علي وزیر بیرته زندان ته تر وړلو وروسته د پی ټی ایم کراچي څانګې مشر نورلا ترین مشال لډی ته ویل چې علي وزیر او پی ټی ایم دوی غوښتنې درلودې.
هغه دوه مطالبو کې چې اجل یا اسلام آباد په هغو کې دغه دی اوس دوی ومنله. اوس یې دی ویستي دی هسپتال ډسچارج کړي ولاړو دی جیل ته. بیا اوس بله لار نشته. لازمي به د اسلام آباد پروډکشن آرډر تحت د اسلام آباد ته بیا
په اسلام آباد کې دا وخت په قومي اسمبلی کې د پاکستان پر کلنډي بجټ بحث روان دی او سپیکر راجا پرویز اشرف د جون پر 20 د بجټ په غونډه کې د علي وزیر د ګډون امر کړی و. علي وزیر د ریاست ضد وینا کول په تور لڅ باندې یو نیم کال راهیسې د کراچي په زندان کې دی خو هغه له دې تورونو انکار کوي او دریز لري چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي. عدالت په دوو مقدمو کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی خو په دوو نور مقدمو کې لا هم د هغه د ضمانت پرخواست پریکړه نه ده شوې. د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس ویلي چې په زور د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادي بشري حقونو خلاف عمل دی. اتر مین الله دا خبره پرون د دوو لادرک کړل سو ورونو د مقدمې د اوریدنې پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو د موندلو لپاره جوړ کړل سوی کمیشن د هغو کسانو پر ضد کاروایی کې پات راغلی چې خلک په زور پورته کوي. په پاکستان کې زرګونه کسان په زور لادرک کړل سوي چې تورې د دې هیواد پر امنیتي او جاسوسي ادارو پورې کیږي خو هغوی دا تورونه په وار وار رد کړي دي. بل حکومتي کمیشن ویلي چې په تیرو 10 کلونو کې 6,415 لادرک کسان موندلي خو د 2,238 کسانو قضیه لا هم نه دي هواري سوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي د افغانستان په زلزله کې د جدي ژوبلو لپاره یې د غلام خان او انګور اډې لارې پرانیستې دي چې د درملنې لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوړل سي. صادق خان پر ناوخته پر خپل ټویټر پاڼې ولیکل چې پر دې سربېره د پاکستان هلیکاپټرونه، امبولانسونه او روغتیاي ډلې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره اغېزمنو سیمو ته رسېدلي او هلته یې روغتیاي کیمپونه جوړ کړي دي. بلخوا پرون له ایرانه په دوو پوځي الوتکو کې د مرستې توکي او د هغه هیواد د سرې میاشت د ټولنې یوه روغتیاي ډله د خوست ولایت هوایي ډګر ته ورسېدل. په مرستو کې خیمې، کمبلې، فرشونه، دواګانې او د ورځني استعمال شیان شامل دي. پر دې سربېره د ملګرو ملتونو ادارې هم هلته وار له مخه له مرستندوی چارې پر مخ وړي. دا تر هغه وروسته د جون پر 22 نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونو کسان ته مرګ ژوبله واوښته او ګڼې کورنۍ له سرپنا بې برخې شوې. چارواکي وایي یوازې د پکتیکا په ګیان او بیرمل ولسوالیو کې تر زر زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ژوبل شوي دي. هلته د خوست چارواکي وایي په یاد زلزله کې د سپیرې ولسوالۍ 90 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. هند په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم لیږلی او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د بشیر مرستو د موثره ویش او له افغان ولس سره ژمنتیا ته د دوام ورکولو په برخه کې د نږدې څارنې او له بیلابیلو برخوالو سره د هڅو همغږي کولو لپاره یو تخنیکی ډله پرون کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې تر دې وړاندې د هند یو بل ډله افغانستان ته تللې وه، هلته له طالب مشرانو سره لیدلي او د امنیتي اوضاع جاج اخیستی وو. هند د تیر کال د اگست پر 15 د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته خپل سفارتکاران له افغانستانه ایستلي ول. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو ورده چې احمد شاه زمیده ته وړاندې کړل پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم ورده شي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر پرون له روغتونه بیرته زندان ته ولېږدول شو. د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي چې د خیبر ضلع د لرې پرتو سیمو پاتې شوو کډوالو د ستنېدو لړۍ د روانې میاشتې د شپږویشتمې نېټې نه پیلوي.
د شپږویشتم جون نه تر دېرشم جون پورې واپس ځي. د دې ټول چې څومره خاندانونه دي یوله سوه او دا به د جمرود چې کم د واپسۍ مرکز دی د دې نه واپس ځي.
په خیبر پښتونخوا کې روانو بارانونو او ګلې په ځینو سیمو کې ولاړو فصلونو ته زیان رسولی.
دی وخت زمیدار چې چا په تماکو باندې په نور پښتونونو باندې ګلې شوې ده نو هغه مکمل تباشوي لري.
او د روغتیا چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د کورونا د رنځورانو شمیره بیا په ډېرې دوده. د سیمو نړۍ نه هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړمبه موضوع ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر درې ورځې وروسته پرون د روغتونه بیرته زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د جون په دوویشتمه ناوخته ویلي وو چې په روغتون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. علي وزیر د ریاست زد وینا کولو په تور لسه باندې یو نیم کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی خو هغه له دې تورونو انکار کوي او دریځ لري چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي خان په راپور کې.
د کراچی پولیسو د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ علي وزیر رستو له هغې د جون په درشتمه د کراچی جنا روغتون نه زندان ته منتقل کړو چې پی ټی ایم د جنا روغتون مخې ته احتجاجي ناسته او مظاهره وکړه. د کراچی په جنا روغتون کې د مظاهره او علي وزیر بیرتا جیل ته د وړو وروستو د پی ټی ایم د کراچی مشر نور الله ترین مشال ریډیو ته وویل
موږ چې کوم د پروند سره کوم مطالبه په مخه و هغه دوه مطالبو کې چې یا جیل یا اسلام آباد په غو کې دغه دی وځ دی ومنله وسې دی وېستې دی اسپیټال ډیسچارج کړي لاړو دی جیل ته بیا وځبل لار نسته لازمي به د اسلام آباد پروډکشن آرډر ته د اسلام آباد ته بیا.
د جون په دویشتما چې علي وزیر په خپل وینا کې ویلي وو چې په روغتون کې په دوه ځلا د مرګ واښ شوې دي او بیا د احتجاج په توګه د روغتون څخه بهر راوتلې وو او سو ساته د پی ټی ایم د کراچۍ پلویانو سره په احتجاج هم ناستو. بلخوا بیا د علي وزیر د تازه وینا په اړه مو چې د جون په دریشتما د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن څخه پوښتنه وکړه نو هغه یوازې دومره ویل چې په دې اړه ورته هیڅ معلومات نشته. رومبه به په دې اړه معلومات را جمع کړي بیا به سو وایي. بلخوا علي وزیر تا د مرګ واخ ورکولو په ضد بیا په کراچۍ او کوټه کې د پی ټی ایم سره پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په پیښور کې پښتون سټوډنټ فیډریشن احتجاجي مظاهره کړې او په حکومت او ریاستي ادارو یې سختي نیوکه کړې. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پی ټی ایم احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه. د دې ترڅنګ په کوټه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د پی ټی ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګڼ شمېر کې پلویانو ګډون وکړو. غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټری او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال کاکړ په خپل وینا کې وویل
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست ریاست نیوی نیوی طریقې را وسیدي په نیوی نیوی طریقې باندې د پښتانه مسران قتل کړي. تاسو د ملي شهید واقعي ولې دلا تاسو د وقار سیټ جسټس وقار سیټ واقعي ولې دلا دارشد ملک واقعي ولې دلا دا غشي دی په نا جوړي په بهانه باندې د علاج په بهانه باندې زموږ پښتانه مشران بل خصوص علي وزیر وزنی.
او بیا پښتون زده کوونکو سازمان یا پښتون سټوډنټ فیډریشن په پیښور کې هم علي وزیر ته د مرګ واخ په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او په حکومت څخه غوښتنه وکړه چې حکومت دې په خپل هغه پروټکشن امر عمل وکړي کوم چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د علي وزیر په اسمبلی کې د ګډون لپاره خپور کړی وو. د قومي اسمبلی پروانه غونډه کې د ګډون لپاره د جون په 20مه د محسن داوړ او پیپلز ګوند سو غړو په خواص د قامی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د علی وزیر پروټکشن اډر خپور کړی وو. خو بیا د کراچۍ د زندان چارواکو علی وزیر په جنا روغتون کې داخل کړی وو او اسلام آباد ته نو بوتللې. نو بیا د محسن داوړ په خواص د قامی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف هم د دغه نوټس اخیستې. علی وزیر چې په 14 دسمبر 2006 کې پولیسو د دغه کال د سوراب ګوټ جلسې ته د ریاست ضد ویناګانو په تور کې نیولې وو، خو بیا په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علی وزیر ته ضمانت ورکړې. د علی وزیر په ضد په کراچۍ کې 4 مقدمې جوړې دي چې تر اوسه په 2 مقدمو کې ضمانت شوې، خو په 2 مقدمو کې د ضمانت په خواص لا فیصله نه ده شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لري دغه اوریدونکو، اسلام آباد های کورټ ویلي چې په زوره د کسانو ورکول یو لوی جرم او د بنیادی بشري حقوقو خلاف عمل دی. د کورټ چیف جسټس اتر من الله د خبره پروند د دوه لا درک کړل شو ورونه د مقدمې د اوریدنې پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. هغه زیاته کړه چې د لا درک کسانو د مندرو لپاره جوړ کړل شوی کمیشن د هغه کسانو پر ضد کاروایي کې پاتې راغلی دی چې خلک په زور اوچتي. په پاکستان کې زرګونه کسان په زوره لا درک کړل شوی چې تورې د دې هیواد پر امنیتی او جاسوسي ادارو پورې کیږي، خو هغوی د تورونه په وار وار رد کړي دي. نور معلومات له اسلام آباد گوهر مسید راکی.
د اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلی دی چې د پزورا کسان ورکیدل یو غټ جرم دی او په عین کې د بنیادی حقوقو خلاف خبره ده. دا خبره د اسلام آباد های کورټ مشر جج اتر مین الله د جون په درویشتمه حل ته وکړله چې دوی لا اتو کالو څخه ورک زاهد امین او د دوو کالو نورک د هغه ورور صادق امین مقدمه اوریدنه کوله. په دې وخت حکومتي کمیشن رجسٹرار عدالت ته وویل چې کمیشن په کال 2006 کې د زاهد امین پروډکشن آرډر یا د هغه د حاضرولو حکم جاری کړی وو. دې ته په غبرګون کې مشر جج اتر مین الله وویل بیا دغه حکم تر اوسه نه عملی کېدو په سر کمیشن د اړوند ادارو یا تنانو په ضد کاروایی کړې ده. مشر جج دا هم زیاته کړه چې کمیشن د خلکو په زور او چتولو پیښو د ذمہوارو پر ضد ګامونه پورته کولو کې پاتې راغلې دي او په خپل مقصد کې ناکامه شوې دي. د په زور ورکړې شوی زاهد امین او صادق امین وکیلا ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې زاهد امین او صادق امین دواړه ورونه دي او دوی په زور ورکړې شوی دي.
زاهد امین کو 7 نومبر 2014 کو کوئی 10 بجے کے قریب اپنے گھر سے راول
زاہد امین دا کال 2014 دا نومبر پا اوو منیٹا باندے پا 10 بجے راول پینڈائی کے دخپل کورنا پا زورا اچت کڑے شوے دے. چارواکو دا ایلیٹ فورس تورے جامع آغستے وے. دا دوارو رونو پا اڑا حکومتی جی آئی ٹی کمیشن دا خبرا ریپورٹ کڑے دا چے دوی پا زورا ورک کڑی شوی دی. مونگا نن دلتا اسلام آباد های کورٹ تا زکا راغلی یو چې د پزورا ورکړی شوی کسانو په اړه کمیشن د ورکو کسانو د خپل خپلوانو سره په ډیرا منفی طریقې سره پیښ کیږي.
اسلام آباد های کورٹ می آئے
د بدرک کسانو معلومولو د پاره حکومتي کمیشن ویلی دی چې په 13 کالونو کې یې 6,415 بدرک کسان موندلی دي. کمیشن تاییدوي چې د 2,238 بدرک کسان قضیې اوس هم د کمیشن سره دي. په پاکستان کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو په سر پوځي استخباراتي ادارو په لاګوتې نیول کیږي، خو پوځ څو ځلې دا تارونه رد کړي او دا یې بې اساسه ګرځولې دي. په بل اړخ په بشري حقوقو باندې کار کوون خلکو سو سو زلا د په زور ورک کړي شوی خلکو د پاره جوړ کمیشن باندې ټکونه کړي دي او ویل یې دي چې دغه کمیشن به اختیار دی او د ورکو کسانو د خپل خپلوانو سره مرسته نه کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا قدرتی فتنو د نظم صوبائی اداری پی ڈی میں ویلی چې دوی با د خیبر ضلع د لرې پرتو سیمو پاتې شویو کډوالو دستنیدو لړۍ زر پیل کی او دستنیدو پر وخت به په جمرود کډوالو مرکز کې نقد مالی مرسته خیمه او راشن هم دوی ته ورکړي. د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې باید د ټولو قانونو پاتې شوي کورنۍ له ټاکل شویو تاریخونو سره سم خپل ځانونه درج کړي چې بیا مراعات ورکړل شي. د خیبر د لرې پرتو سیمو کډوال وایي چې ستنېدو ته خوشحاله دي، خو هلته د دوی په کلیو کې هر څه ویجاړ پراته دي او پکار ده چې نورې اسانتیاوې ورته هم ورکړل شي. نور معلومات فرهاد شینواری راکوي.
د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د جون په درویشتمه خپره کړې اعلامیه کې ویل شوی چې د باډې جمرو د لنډ کوتل تحصیلونو لرې پرتو مختلفو قومونو پاتې شو کډوالو ستنېدو لړۍ به زر پیل شي. دوی لپاره په جمرود کې مرکز پرانستل شوی او په کار د هر کورنۍ پکې ځانونه رجسټر کړي چې بیا ورته د ستنېدو مراد ترلاسه شي. د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل
د شپږویشتم جون نه تر دېرشم جون پورې واپس دي د دې ټول چې څومره خاندانونه دي یوله سوه او دا به د جمرود چې کوم د واپسۍ مرکز دی د دې نه واپس ځي او د واپسۍ په وخت باندې به دوی ته 10,000 روپۍ د ټرانسپورټ الاونس ورکړل کېږي او 15,000 روپۍ چې دي دا به مونږ ریټرن کیش ګرانټ ورته وایو. د نغد 15,000 روپۍ دا به هر یو رجسټرډ خاندان ته ورکړل کېږي، ورسره ورسره یوه به خیمه هم ورکړل کېږي او نور چې کوم سامان دی غیر غذایی چې کوم مواد دي خوراکي مواد او نور غیر خوراکي مواد دا به هم ورسره ورکړل کېږي. او دا چې څوک هم په دې ورځو کې د واپسۍ مرکز نه چې کوم د واپسۍ رضاکارانه فارم دی هغه فیل اپ کی او واپسي وکړي نو هغه ته به ملاوي کی، او چې په دې ورځو کې څوک د واپسۍ مرکز ته رانه شي او دوی ته دا هغه سامان چې دی دا سیزونه او دا پیسې دا به بیا دوی ته نه ملاويږي.
په دې لامیه کې لیکل شوی چې د جون شپږویشتمې نیټې نه تر اتویشتمې نیټې پورې به د باډي او تیرا کډوال ستنولی شي. د جون په 9ویشتمه به په جمرود کې میشت کډوال راجګال درې ته ستنولی شي او د جون په 10مه به د لنډ کوتل لرې پرتې سیمې زخخیلو کډوال ستنولی شي. د خیبر د غلرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې په دې وروستو کې دوی خپلو ویجاړو شوو کلیو ته تلی وو او هلته ورته د ژوند بنیادی اسانتیاوې نشته.
مونږ ما بول حق ته د کوم څه پوي سره تعلق ساتم د اوبو ډیر زیات تکلیف ته مونږ لا د څورې زموږ دلته په کیونه باندې کور کړلو خو هغه کین چې کندي هډ پمپ هم نشته راي نور یې داسې زریان نشته راي شمسو وغیرہ چې هغه نه موږ چې کندي او برخلو نو موږ کوس کوزیګو د توینا چې کندي او برخه جو په ولیو باندې ډیر زیات تکلیف ته بل خبره مونږ دا چې مونږ پټي بالکل شاړ دي او د مونږ ویله چې کما دو د هغه او بو بندوباس هیڅ نشته راي ځکه هغه چې کمی ویلې مونږ جوړې کړې وې دلته نو هغه ډېرې زیاتې خرابې شوې توینه خرابې کړې دي. د سروې په بورا کې خو به مونږ داسې وایو چې مونږ لا خبره شوې رو چې توسې لا به مونږ سروې کوو خو داسې خبره مونږ لا نه وکړي چې آیا اوس فی الحال به تا کوو یا بعد کې به تا کوو نو د هغه هیڅ پاته نشته راي. بلې دا ویلي چې 4,00,000 روپۍ نو په 4,00,000 روپۍ باندې د مونږ چې کم دي د دغو کورونو د مالبان بالکل نه وچاتېږي. بل چې کم مونږ شومان روالو دلته اسپاتون نشته ځنې بیمار پیښي یا چې کندي مونږ مشمون نه والو نو سکول نشته
نه جان نو مارو او په تاسو ور مسخیل يم دا غا مثال لري چې سارا کم یو نشته لري توی نه پیری یو چې توی سلو بروشي نو رمې مطلب لري چې نو شو پیری کېدای پیری ګیر شو او بس خړ توی وی ویلم نشته راي او مطلب چې سارا کم خاروپري او کلی مطلب لري چې ټول لوري لړګيري نو په کلی کې رمې گزارانه شي او په یو ټینټ کې مې څه گزارا و شي چې مولا مطلب لري چې یو بس
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باډه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد ترسره شو عملیاتو په نتیجه کې یو اندازې مطابق یو لاکو نه پورته کورنۍ بې کوره شوي چې په هغې کې خواوشا شپږ اتیا زره کورنۍ رجسټر شوې وې چې زیاتره پکې په 2019 کې خپلو سیمو ته ستنې شوي او د باقي پاتې به هم زر ستنې کړل شي او په دې قومونو کې به هم د ویجاړو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره سروې پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لیډو ته غوږی اوریدونکو، سر ذکر مې ته چرته چې پولیسو ویلي دي چې ټولنیزې رسنۍ به ساري او د هغه حسابونو او پاڼو خلاف به کاروایی کوي چې غلط او ناسم خبرونه خپري. دا خبره دوی تر هغې وروستو کړي چې هلته پر ټولنیزو رسنیو د ځینو کرکجنو موادو تر خپرېدو وروستو د سیمې حالت له خطر سره مخامخ شو. بلخوا ځایي مشرانو ویلي چې د مذهبي کرکې او سخت دریځې د مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو سارل ښه خبره ده، خو که د پولیسو ارادې د تنقید کوونکو او یا د معلوماتو د خپرېدو مخنیوي کول وي، نو دا به د بیان د ازادۍ ضد ګام ګڼل کیږي. په دغه اړه باندې نور معلومات طارق اورکزی راکوي.
وفاقی وزیر ساجد سنتوری په دغه اړه مشال لډیو ته وای، په سیمه کې د یو منظم سازش لاندې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت او سخت دریزی خورولو لپاره کار روان دی چې مخه نستلې اوس لازم شوي.
د خلکو ته مو مطلب لري چې دا میسج ورکو چې مهرباني وکړئ، کچېرې تاسو د کورمه حالاتو نه خبر نه وي نو تاسو چاله تاسو وکړئ، خو داسي ویډیو یا داسې آی ډی او پی غمونه مرستا وي چې هغه نه د کورمې مطلب امن خرابیږي او خلق مطلب زړونه بدیږي.
د جون پر 15 په ټوپکیو کې چې کله ملک مومن خان له خپلو دوو نور ملګرو سره ووژل شو، نو پر ټولنیزو رسنیو د کمپاین وچلیدو چې هغه ګینی د مذهب پر بنیاد پنهه کړ شوی دی. په سیمه کې دغه پر ټولنیز ژوند دومره اثر وغورځولو چې د تګ را تګ لارې وتړل شوې، پر انټرنیټ بندیز ولګیدو او احساس د یرې جنگ او بدل اخستو پیدا شو. کڅو هم پر 28 جون د مشرانو تر جرګې پس د سیمې حالات معمول ته بیا راغلل، خو د سده ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای لا هم د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت ته یو لوی ګواښ دی.
د سیمې کې سیمې دی ګونه رشوی دا وایرس وایي چې هغه نه د فریقانو په منځ کې یو قسم نفرت پیدا شو. نو موږ دا خبره کوو خپل منځ کې چې د سې خلک مانی کراشي او حکومت ته دا یو څه سوشل میډیا کنټرول کراشي.
په کورما کې دا وخت یو شمیر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نور ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې نسل او قوم په حمایت کې خپلو خبرونو ته دوام ورکړي. د پاړچینار ملک تولا وای حکومت مخکې هم ویلي ول چې سخت دریزی خورولو مخه د نستو لپاره به ټولنیزې رسنۍ څاري، خو بیا یې هغه شان اونکلل چې نن یو ځل بیا سبب د بدو ګرځېدلو.
شخصی تو کومه رائے دے آغا مقدمہ وسطلے شی تاغا باندے بندش رونے شی ویلے کا شخصی ازادے او شخصی رائے باندے بندش بلگی گنو دا دی انسانی حقوق کو یو در رت خیلی فرضی دے. بہرحال دا حکومت دا اقدام پر سوشل میڈیا باندے تو کوم غلط مواد شیئر کی گی آغا بندش ډیر ضرور دی او دا مخکې په کار وکړ.
کورما یو له هغه قبایلو سیمو ده چیرته کې شیعگان او سنیان یو ځای پاتې کیږي، او هغه ته سوارې د یاد مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد ځای ډیر حساس میرل شي. که څه هم پر ټولنیزو رسنیو د معلومات خپرېدو او تنقید حق د ملک هر وګړي ته حاصل دی، خو سوارې د هغې غلط استعمال د یاد ځای معاشرتي ژوند او امنیت له خطر سره مخامخ کړه دی. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوردونکو حال درکو، خیبر پختونخوا کې د موسم او بارانونو په خیبر پختونخوا کې روانو بارانونو په ځینو سیمو کې ګلې ولړ فصلونه او په ځنګړې توګه د تماکو فصل ته زیان رسولی دی. د تماکو کروندګر وایي چې وار له مخاله د حکومت لخوا ورکل شو نرخونو دوی پریشان کړي او اوس بیا ګلې د دوی فصل تباه کړی دی. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د تماکو بورډ چارواکي وایي چې دوی به له اغیزمنو سره د مرستو پوره پوره هڅه کوي. نور معلومات شبیر احمد جان راکی.
کروندګر وای د موسمی بدلون لوجه د ټولو زیات متاثره زمیداران او د دوی فصلونه دي. زکه ډیر بارانونه، غلې طوفانونه، زیات یخنی او یا ډیر زیات ګرمه لوجه فصلونه هر کال ډیر اغیزمن کیږي. نو باید فصلونه دي بیمه کړی شي، یعنی د دې انشورنس ته وکړی شي چې قدرتي آفتونو لوجه د دوی د زیانونو ازاله وشي. زکه ټول کال په فصلونو غټه خرچه وکړي او ناسپی د ناسم موسم اخکار شي. د ثوابه لیاقت یوسف زی وای باید زمیدار سره مرسته په بیړانی بنیادونو وکړي شي.
په یو چر تماکو باندې د زمیدار چې کوم خرچه کیږي نو د یو اندازې مطابق په دې باندې 1,00,000 روپۍ کم از کم خرچه راځي. نو تاسو دا څه وګڼئ چې دی وخت کې زمیدار چې چا په تماکو باندې په نور پښتونونو باندې غلای شوی دا نو غي مکمل تباشوی لري او دا یو نقصان وته شوی دی د ریکوري 2-3 کال به کم دینو علي په ډیر د بدقسمت خبر ادا چې پاکستان په 1900 کال تاریخ کې تر اوسه پورې چې کم قدرتۍ آفات راغلي دي چې نه محکمه زراعت نه پاکستان ټوبیکو بورډ او نو حکومت چې کم دنه په دی ول باندې زمیدارو سره مرسته او ملګرتیا کړی ده. زمونږ مطالبه ده چې چونکه تماکو داسې یو فصل دی چې د دې مرکز ته ډېر زیات آمدنی کیږي، حکومت ته ډېر اکسایز ډیوټه نه نیو، مرکزی حکومت او د سره سره صوبایي حکومت ته چې کم دنه موږ سره مدد وکړي او داسې یو طریقه کار دی جوړ کړي چې پښتون د انشورنس لپاره څه طریقه کار جوړ شي.
دا خیبر پښتونخوا د کارمندګرو سازمان صوبائی مشر رضوان اللہ وائی نہ یواز تماکو بلکہ ہر ولڑ فصل چھ دا وقت پاکشوی دی او تیار دی. دغ گلے د صوبے یوش مرسیمو کی خراب کڑی دی چھ دا زمیندار ٹول تاوان او خواری ابس بوتل.
دغ گلے پوجا سرا جمل فصلنا شفاقی کی سبزیین دی، پائی کی جوار دی، گنی دی اور سرا دلی چھ کم باغون دلت دی آغا اور سرا تماکو تڈی زیات لی نقصان رسے دلے دے او دا گلے چھ دا مردان ڈسٹرکٹ کی پ مختلف علاقہ په ملکنډ ایجنسی کې په مختلفو علاقو باندې او په ضلع صوابۍ کې هم په مختلفو علاقو کې دا غلې شوې ده. د زمیدار بد قسمتۍ ده چې په دې وخت کې دا جمله پستونه کو تماکو دي او کو جوارو او کو ټماټرو او کو سبزی دي دې وخت کې د دې پیداوار شروع شوی او د زمیدار د طرفه چې په دې باندې کوم خرچه و در رسیدو د پاره د پخري اغه ټوله سرته رسیدلې و دې وخت کې دا میوه ورکوله د سې نقصان رسیدلې چې دا د زمیدار د وس نه بار دي.
ولی په دې لمو چې کله د کار کروندې محکمه صوبائی وزیر محب الله خان سره تماس ونیول نو هغه ویل چې په اسمبلی سیشن کې ناشته او خبرې نشي کولی. د هغه وروسته مو د ټوبیکو بورډ غړی ایاز خان یا روسین سره تماس ونیول نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دی وړاندې هم کړی دی او اوس په هم هر ډول حکومتي مرستو لپاره هلې ځلې کوي او دا به مرکزی او صوبائی حکومتي نمائندګانو ته هم ورسوي.
د ډیزاستر او د طوفان د لپاره هیڅ شی داسې نشته چې د دې هغه کمی او د نقصان ازاله وشي. خو ما خپل ځان اور شارام خان نستر سره خبرو وکړه چې دا تاسو کم څه سخلې نو د دې د پرسنټیج یو سچ ده هغه تن خالص مخلص د ګروورز د پاره غاړي تک چې کله داسې کیسه مالات راشي چې نقصان وشي، غلې وشي، طوفان راشي نو د دک پن نبا منګه دته چې دغه نقصان او د دې هغه ازاله وکړو. نشارام خان په ما سره خک کړی دي. باقی نن ماټو به کو بوټ کې وي چې تاسو معلوماتو کې پوره انداز زر در زر لګوي چې څومره نقصان رسیدل نو په دې بوس دې مرکزی حکومت سره دا اوس کوم ګورنمنت ان شاء الله ان قریب دلته به خبره کو.
دا پاکستان د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکي درې ورځې کې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی سیمو کې به موسم وچوي او د باران او د غلې هیڅ امکان نشته دی. خوای سورزه پس بیا د ډیرو بارانونو او تیز هواګانو امکان شته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه
دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال ډیرو ته وګي اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کیدون کې دی د احمد شاه زمينه مهم خبرونه ورو د خبرونو نرستو تاسو ته د سیمه ورلینا په نورو مهمو موضوعاتو راپور وړاندې کوم.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قامیا اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر پرون له روختونه بیرته زندان ته ولېږدول شو. نوموړي د جون پر 28مه ناوخته ویلي و چې په روختون کې ژوند په خطر کې دی او دوه ځلې ورباندې برید شوی دی. د چارواکو په وینا علي وزیر د جون پر 6مه ماښام مهال د کراچۍ له مرکزي زندانه د سر شار سرکاري جنار روختون ته د درملنې لپاره لېږدول شوی و. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس ویلی چې په زور د کسانو لا درکه کول یو لوی جرم او د بنیادی بشری حقوقو خلاف عمل دی. اتر من الله د خبره پرون د دوه لا درکه کرسو ورونو د مقدمه دا وريدين پر مهال په خپل عدالت کې وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي د افغانستان په زلزله کې د جدي جوب لپاره د غلام خان او انګور اډی لاري پرانستو خبره کړې ده چې د درملنې لپاره د پاکستان روغتونونو ته یوړل شي. صادق خان پر ناوخته پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې پر دې سربیره د پاکستان هلیکاپټرونه بولنسونه او روغتۍ ډلې له زپل سره د مرستې لپاره غزمون سیمه ته رسیدلې دي. برخه پرون ایران په دوه پوځیالو ټک کې د مرستې توکي هم خوست هوایي ډګر ته رسیدلې دي چې وروسته زلزله پل سیمه ته انتقال شوي. هند په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم لیږلی او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې خپل سفارتي حضور پیل کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د بشیر مرستو د موثر ویش او افغان ولس سره ژمنتیا ته دوام ورکول په برخه کې د نږدې څارنې او له بیلابیل برخوالو سره د هڅو همغږي کول لپاره یو تخنیکی ډله کابل ته پرون رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده.
خبرونه مورد د احمد شاه زمیره د وړاندې کړل اوس راځو یو راپور ته. د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ترکندوالو لاندې د بندو پاتې شویو کسانو د موندلو ژغورلو حاصله هم دوام لري. د طالبانو د حکومت او چارواکي مشالې ډو ته ویلي چې تیر شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ورسیږي. نور معلومات عصمت ساروان راکوي.
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تېره شپه آزادي رادیو ته وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسیدلي او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرچ مخ یاد کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دی او مرستې څه ناڅه مرستې رسیدلې دي ساحې ته. ځینې په لار دي چې انشاءالله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو که کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالت دی هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه شروع ونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګنده کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندیشتې څرګندېږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او لکبلې د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږي دفتر اوچا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبه خپره نشي. اوچا ویلي چې سر له اوسلا د نسناستي او شدید نسناستي د نیم میلیون پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبو د خپرېدو اندیشنه په ځانګړي ډول جدي وي. پا په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس ټنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
د اسمت سروان راپور مورد اوریدونکو د ایران او پاکستان حکومتونو په لاریو او پوځي الوتکو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي افغانستان ته استولي چې هلته له زلزله ځپلو سره مرسته وشي. د جون په 28 نیمه شپه په زلزله کې د پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو زرګونو کسانو ته مرګ جوبله وړېدلې ده او ګڼې کورنۍ له سرپنا بې برخې شوې دي. په دغه اړه تفصیل نجیب الله لوخیل راکړي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته د ایران په دوو پوځي الوتکو کې د مرستې توکي او د یاد هیواد د سری میاشتې ټولنې یو روغتیایي ټیم ورسید. مسؤلین وویل د ایران څخه په راوړل شوو مرستو کې خیمې، کمبلې، فرشونه، دوا درمل او د کورنۍ نور د اړتیا وړ لومړني شیان پکې دي. بل لوري ته د بیړنیو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو وویل چې د ایران د دې مرستو سربیره د پاکستان څخه هم د تورخم او غلام خان پر لارو په 12 لویو لاریو کې د مرستې اړین توکي ورسېدلي دي. د ایران د سری میاشتې ټولنې لوجستیکي مرستیال سجادی مشال راډیو ته وویل دوی سره د ایران د سری میاشتې ټولنې د روغتیايي رضاکارانو یوه ډله راغلي تر څو د بیمارانو په درملنه کې مرسته وکړي. هغه کارونه چې موږ به یې دلته سرته ورسوو هڅه به وکړو چې د خلکو لپاره بیړني کمپونه جوړ کړو. زموږ د چټک غبرګون ټیمونه به خلکو ته د اوسېدو او ډوډۍ بیړنۍ بندوبست وکړي. د دې ترڅنګ به زموږ روغتیایي ټیمونه د پاتو ټپیانو او هغو خلکو چې روغتیایي ستونزې ولري درملنه کوي.
مردمی که نیازمند هستن رو انشالله بحث پزشکی رو در ادامه خواهیم.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د بهرنۍ اړیکو مشر مولوي شمس الدین حقیار چې د سپیر او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د جلبولو او د همغږۍ د چارو سمبالول پر غاړه لري، له نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو غوښتنه وکړه چې بیړنۍ مرستې ورورسوي.
زموږ سره د بشر دوستۍ پر لحاظ باندې غیر مسلم هیوادونه زموږ سره کومک وکړي او اسلامي هیوادونه زموږ سره د اسلامي همکاري په وجه باندې کومک وکړي او همسایه هیوادونه د همسایه تو په وجه باندې زموږ سره کومک وکړي که موږ په خپلو پښو باندې ولاړ افغانستان ولرو زموږ همسایګان به انشاءالله زموږ سره وسایي.
د کابل، پکتیا او خوست څخه بیا پوځي چارواکي زلزله ځپلو ته د پوځي چورلک په واسطه د خوراکي توکو د لیک چارې پر مخ وړي. د 203 منصوري قول اردو د اماړي کومرسیال جنتیار کوچی ویل په اوس وخت کې تر ټولو زیات زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اوس مهمه مسله په منطقه کې سیده مرستو ته شدید اړتیا لري، ځکه خلکو کورونه ټول چپسوي دي. موږ ساحه ولیدله او د بعضو کورونو یو وړکی ماشوم پاتې، د بعضو کورونو یو وړه ماشومه پاتې، د بعضو یو مسافر پاتې، نور ټول شهیدان شوي وو، کورونه ټول چپه وو. نو کوم د دوی کوم ضروري توکي سي دي او د دوی کومې کمپلې او بسترې سي دي، کوم لوښي سي دي، ټول خراب شوي وو، تخریب شوي وو. او بعضې دې ساحې دي چې هغلته موږ هم لا رسیدګي نه وکړې، په غرو کې کورونه دي. د ملکي خلکو په توسط باندې مو هلته دومره ځان ورساوو چې خلک مو وژغورل.
جنتیار کوچی زیاته کړه د ځایي خلکو او حکومتي ادارو لخوا د زلزله ځپلو د ژغورنې او د مړو د موندلو عملیات روان دي. چارواکو دا هم وویل په زلزله کې تر ټولو زیات مالي او ځاني زیانونه د پکتیکا د برمل او ګیان ولسوالۍ اوسېدونکو ته اوښتي او د دې دواړو ولسوالیو شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي او یو نیم زر نور ټپیان شوي دي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورد اوریدونکو سرزو جلال آباد ته چرته چې د یو شمیر مدني ټولنو استازو د دې ولایت له اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره د مرستو راټولولو په موخه امدادي خیمې لګولې دي. دغه فعالان وایي چې دوی به راټولې کړې مرستې په پوره شفافیت سره تر حقدارو ورسوي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني ټولنو او خیریه بنسټونو له لوري د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره د جلال آباد ښار په تالاشۍ چوک او سرورود دولاري کې د مرستو راټولولو خیمې لګېدلې او له خلکو مرستې راټولوي. عطاولله خوګیاڼی چې په تیر جمهوري نظام کې د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو مسؤول او اوس په یو خیریه ټولنه کې فعالیت کوي، د مرستو راټولولو د کمپاین د پیلېدو پر مهال له خلکو وغوښتل چې خپل صدقې لزلزله زپلو و نسپموي.
ننګرهار همیشه په ملي پروګرامونو کې تر ټولو مخکې دی. نن په پکتیکا، په خوست، پکتیا، لغمان یا د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې دغه ډول پېښې رامنځته شوې دي. موږ ځوانان ژمن یو چې دوی لاسنیوی وکړو.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې د مطبوعاتو او اماړیکو مسؤول او مدني فعال عبدالکریم ناصری هم د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د کمپاین برخوال دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې په سوداګرو، صرافانو او اسنافو اتحادیو په مسؤولانو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې خپله ونډه واخلي.
هدف هم د دې څخه دا ده چې ننګرهاریان ولسونه خپل هغه خفګان او همدردي د پکتیکا او پکتیا او خوست ولایتونو ولسونو سره شریک کړي. موږ به سوداګرو باندې، په صرافانو باندې، په بیلابیلو اصنافو باندې به غږ کوو چې په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو د دغو ولسونو لاسنیوی وشي.
د حاجي قدیر په نوم یو تن چې د مرستې په صندوق کې تر ټولو لومړی خپله مرسته واچوله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
پیس بالله دی الله دې رضا دی فارم وکړه. زه د هر افغان د ټولو مسلمانانو څخه دا خواهش کوم چې دوی سره مرسته وکړي. دغه صدقه جاریه ده، د په پروژې مباشر تاسو په اخلاص کې راځي.
د حزب الله ملاخیل په نوم یو تن مدني فعال چې د کمپاین برخوال دی او له زلزله ځپلو سره د خپلې برخې مرسته په صندوق کې واچوله، مشال رادیو سره په خبرو کې په خلکو غږ وکړ چې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي.
له یو خانه کېدای شي دغه مرسته دومره نه چې دغوی په هغه درد دوا شي، ولې د ننګرهار خلکو او بلکې هغه خواخوږي د دوی سره چې موږ ستاسو په غم او درد کې شریک یو. افغانستان ټول یو ملت دی او د ملت په شکل باندې موږ د هغوی سره همکاري او مرسته کوو.
د ذکر وړ ده چې په پکتیکا ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت د جون په 22مه نیټه مشال رادیو ته ویلي ول چې په دې ولایت کې زلزلی 3 کلی ویجاړ کړي چې زر تنه پکې وژل شوي او تر 1.5 تنه پورې ژوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړي چې د ژغورنې ډلو خپل کار ته دوام ورکړي او د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ویره شته دي.
راپور مورده اوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې وروستۍ زلزلو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي، د ځمکې د چارو پوهان وایي چې د زلزلې، طوفانونو یا نورو قدرتي افتونو مخه نشي نیول کېدی، خو د دې تاوانونه کمېدی شي. دوی وایي چې په هر هیواد کې د آبادۍ جوړولو لپاره خپل شرایط یا کوډز وي، او که هغه عملي شي نو د قدرتي افتونو پر مهال خلک له ډېرو مالي او ځاني تاوانونو ځان ساتلی شي. په دغه اړه باندې اسرار الله مومن د پېښور انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون له ښوونکي او د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دی.
د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي چې څوک هم په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې کور یا نور آبادی جوړوي، نو په کار ده چې تر هغه مخکې له سیول انجینیر یا بل پوه تن مشوره واخلي چې آیا دا ځای د دې لپاره مناسب دی او کنه. نوموړی وایي باید په خویدون کې ځمکه، غر او جبه ځمکه آبادی جوړ نه کړل شي.
بل دا سې کوونکو کې کورنۍ جوړول په کار کم ځای کې چې دا شولې کې چاولې عجبه ځمکې نو هلته کې هغه د خاورې دونه طاقت نه، نو دا سې کې دوی جوړ کې چې دلته کې دا مضبوط یا غر وي یا مته خاور وي، سخت خاور وي، هلته صحیح بنیاد دوی جوړ کې او هلته د برن د غر راغب سو چانس زم نه
پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې کله څوک له خټو کور جوړوي نو په کار ده چې د دیوالونو د مضبوطیا لپاره په دې کې لرګي استعمال کړي. نوموړی وایي د کچا کوټو چتونه چې څومره هم سپک وي نو همره یې د راغورځېدو امکانات کم وي او که راپریوځي هم نو کم مالي او جاني نقصانونه کوي. دا وایي د دې لپاره پکار ده چې د کوټې په چت د لرګي برګو پر ځای بانسونه استعمال کړل شي. دغه راز د کوټې بش هم سپک پکار دی. د کوټې پر چت د منونو خاورو چولو پر ځای ښه خبره دا ده چې یو نری د اوسپنې جال پرې لپاسه خور کړل شي او د هغو لپاسه بیا 2 د کرش یا باجری لی ورکړل شي. د سیول انجینیرینګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شهزاده وایي که پرسکا څوک د خښتو پوخ کور جوړوي نو پکار ده چې کومه مساله یا مواد د خښتو لګولو لپاره جوړ شي نو هغه زیات نه زیات په 2 کې دننه استعمالول پکار دي، ځکه چې بیا دغه مسالې د خښتو نیولو طاقت ختمیږي. دا ډاکټر خان وای چې د کور د بنیاد لپاره د دیوالونو په ګټونو کې او بیا چې دیوال مکمل شي نو د هغو لپاره سیخ ضرور لګول پکار دی. دا وای د سیخونو استعمال پر وخت ټینګ مساله استعمالول پکار دی.
زموږ خلک تاسو وګورئ چې آبادیو کې نو به اوبه نور کوي روسته دې ته موږ کې وایو هغه ترایي چې کېږي روسته هغه ترایي څوک نه کوي یا خو اوبه موجود نه وي یا بس هغه دوی ضرورت نه ګڼي نو دې سره چې کوم د دې هغه مېز کې ریئکشن کېږي هایډریشن ریئکشن ورته موږ وایو نو دا کومک چې سره موږ وکړو نو دې سره دا طاقت زیات شي او دا بلډینګ صحیح جوړ شي. بل موږ که داسې وکړو چې کپرس که موږ د خښتو نه دیوال نه جوړو یا د بلاکونو نه جوړو نو د دې چې کوم دا کونی دا سلوونه کونی په دې باندې موږ واړه واړه غوندې کالمونه ورکړو ډېر غټ نه وي او دې کې به موږ غاښونه پریږدو راتو ټینګ ورته وایو چې دا یو خښته لږ مخکې راوځي یو خښته شاته پاتې شي او په دې کې موږ دا کنکریټ نه ډکو نو دا پوره دا دیوال سره یو یو ماس جوړ شي نو دا به دا لوډ دې سره په شریکه اخلي او دا کالم سره لوډ اخلي هم دا دیوال لوډ اخلي پر چې کوم چت راځي هغه کې موږ پرستا د آر سی سی جوړو چې کوم موږ هغه کې سیخ اچو او کنکریټ نو دا موږ صحیح لور کو پچا ډیزاین کو
د پېښور انجینیرنګ اینڈ ټیکنالوژي پونتون د سیول انجینیرنګ څانګې پروفیسر ډاکټر خان شہزاده وای په هر ملک کې د علاقې پر بنیاد د آبادی جوړولو لپاره خاص شرایط وي او حکومت ته پکار ده چې دغه شرایط په پابندۍ سره پر خلکو عملي کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورونو جوړولو چارو کمیټي او حکومتي ګوند او پاکستان ترکین صاحب غړي نذیر احمد عباسی وای دوی دغه شرایط په کلیوالو سیمو کې نه دی عملی کړی. البته نذیر عباسی په درویشتم جون مشاله ډوته ویل که په خاري سیمو کې څوک دغه اصول نه عملی کوي نو پر ضد یې قانوني کاروایی کوي. نوموړی وای کور یو رانه وو خو په کلیوالو سیمو کې موږ داسې نشو کولی ځکه چې هلته څوک په خپل کور کې د چا مداخلت نه مني. البته په خاري سیمو کې چې څوک د قانون خلاف ودانی جوړ کړي نو موږ یې نه یوازې آبادی ورانه وو بلکې جرمانه پر هم لګوو. عباسی زیاتوي چې پاکستان حکومت د آبادی جوړولو اصول په 2015 کال په پاکستان کې تر راغلي زلزلې وروسته عملی کول پیل کړی دي. البته نوموړی وای یوازې 50% خلک به په دغه اصولو عمل درآمد کوي خو پروفیسر ډاکټر خان شہزاده وای که دغه اصولو مراد کړل شي نو د خلکو ډېرې جانی او مالی زیانونه کمیدای شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
رزو د پاکستان چارو ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی دی چې نه قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان سره بعد مذاکراتو وروسته پریکړه د هیواد پارلیمان کوي. رانا ثناء الله د جون په 28 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې له ټي ټي پی سره مذاکرات یو حساسه مسله ده او د پاکستان په این کې د نننه به حل راوستل کیږي. د لغوی وروسته دا چې د پاکستان په پارلیمان کې له ټي ټي پی سره پر شویو خبرو توند نیوکه شوی او غوښتنه شوی چې د هغه وسلوالې ډلې سره د خبرو په ګډون دی له ترهګرې سره پر تړلو ټولو موضوعاتو په پارلیمان کې بحث وشي. نور معلومات شانواز ترکزی راکړي.
د پاکستان وفاقي وزیر داخله رانا ثناء الله خان وای د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په دوران به یو هم غوښتنه داسې نه مني چې ګنی هغه د آئین پاکستان د چوکاټه بهر وي. د جون په 28 په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کونسل د غونډې وروسته د پریس کانفرنس په دوران وزیر داخله سیاحت کړه
اور اس کے بارے میں جو بھی بات چیت ہوگی
دی وای په دې وړ سره چې څه هم خبره تروي یا چې کومه خبره شوي دی یا روانه دي په دې خو حتمی فیصله کول یوازې د پارلیمنت اختیار دی. خو معاملہ صرف دا ده چې و هم داسې غوښتنه چې د آئین دی لاندې نوي په دغه غوښتنه به هیڅ خبره تر نه کیږي
انډر دی کانسټیټیوشن نه ہے اوس مطالبه کې اوپر کوئی بات چیت نه ہے.
د اطاعت و د وزارت لخوا هم د دغه غونډې یو پریس ریلیز جاری شوی چې په کې لیکلي غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې او د قومي سیملې او د سنټ د مشرانو د سیاسي ډلو د مشرانو او د عسکري ځواکونو د مشرانو په موجودګۍ کې شوی. د پریس ریلیز تر مخې غونډې ته وویل شو د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لړۍ د افغانستان د حکومت په مرسته روانه ده او ټولې خبرې اترې ورسره د آئین پاکستان د لاندې کولای شي خو د مذاکراتو حتمی منظوري او فیصلې به پارلیمنت کوي. تیر کال د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ پټ پناه د مذاکراتو خبرې اترې روانې شوې چې د نومبر په میاشت کې طالبانو د یوې میاشتې لپاره سیز فایر یا اوربان هم اعلان کړو. د نومبر په ولنی لسیزه کې د هغه وخت په فاقي وزیر اطلاعات فواد چودري لخوا د جیو ټی وی په پاڼه د ریپورت شو خبر تر مخه نوموړي ویلو د مذاکراتو د کامیابی لپاره د دواړو غاړو لخوا اوربند اعلان شوه. دغه مذاکرات د حکومت لخوا په څرګند ډول نو روان نو ځکه هم وروستو قام پرسته سیاسي ډلو پښتون تحفظ مومنټ او ځینو نورو مدني فعالانو لخوا په حکومت ټکونه وشو چې مذاکرات باید د پارلیمنت د لارې وشي. د رانا ثنا الله خان لخوا دغه خبره چې د دغه مذاکراتو د فیصلې اخیری منظوري به پارلیمنت ورکوي نو خبریال او تجزیه کار حق نواز خان وایي دا به ښه وي چې ورباندې د ټولو قانونو منتخب نمایندګان هر اړخیزه بحث وکړي.
تر اوسه پورې خو طالبان دغه موقف لري چې نستا پارلیمان مني هغې نستا جمهوریت مني. نو آیا مطلب دا چې بیا خبرې اترې کیږي نو سبا کیږي او دا غي حاصل بسی وي؟ خو بهتره خبر دا چې یو سیاسي لارې مخې تراشي ځکه که فرض کده د پاکستان عسکري قیادت په خپل سر باندې کوي که سبا څه قسمه اثرات راځي لکه د مازی په شان ته کې یو شمیر د درزن نه زیاتې معاهدې شوي دي او بیا هغه ماتې شوي دي. کله چې معاهدې ختمې شوي دي له هغې نه پس بیا ډېر زیات تشدد راغلی دی. نو د دې هر څه په نظر کې ساتلو لپاره یو سیاسي تګلاره پکار ده.
د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان د 50 تنه چې پکې د پخواني قبایلي سیمو مشران ملکان یو وفاقی وزیر یو صوبائی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا او ځینې د سیاسي ډلو تنان هم کابل ته ورغلي. دغه تنانو د افغانستان د حکومت په واسطه د تحریک طالبان پاکستان د غړو سره لیدلی هم. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جاري شوي رپورټونو سره سم هغوی غوښتل چې ضبط شوي ضلع دې واپس فاټه او یا قبایلي علاقې شي. کومه داسې خبره چې د پارلیمنټ نه منظوري اخیستل لازمي وي آیا دا هم ضروري ده چې ګنې په پارلیمنټ کې دې د هر منتخب ګوند نمایندګي پوره په پوره موجوده وي؟ د پېښور هایکورټ وکیل او قانوني ماهر طارق افغان دغه آئینی پوښتنه داسې ځواب کړه.
قانوني خبره کوم چې د پی ټی آی ډیرو اراکینو استفاګانې ورکړي دي د هغې کم کانسټیټوئنسیز چې دي حلقې چې دي هغه انډر ریپرزنټیشن دي. نو قانوني نقطه په دغه کې دغه ده چې آیا دا پارلیمنت د ټول قوم نمایندګي په دې وخت کې کوي که نه کوي. باقي دغه پارلیمنت له پکار دي چې هر قومي امورو کم خبرې چې دي په هغې باندې په دې کې بحث وشي.
طارق افغان وایي پارلیمنت کې د پاکستان د هرې سیمې د خلکو نمایندګان موجود وي او هغوی د خپل ولس تر راتلونکي لپاره فیصلې کول اختیار هم لري. خو کې او څوک بیا هم د پارلیمنت په ځینو فیصلو اعتراض لري هغه به مضبوط دلیل وړاندې کوي چې ګنې پارلیمنت دی ولې کومه فیصله ونه کړي او هغه اعتراض به هم د داسې دلیل سره وي چې هغه د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کرونا وایرس تر انځورانو شمیره یو ځل بیا په ډېرېدو ده د روغتیا مرکزي وزارت پر صوبایي حکومت غږ کړی چې احتیاطي ګامونه پورته کړي او د وایرس پر ضد د واکسین ورکولو لړۍ ګړندۍ کړي. د جون په 23مه د روغتیا د ملي ادارې د خپرو شو شمیرو تر مخه کرونا وایرس په یو شواروس کې 288 کسان وهلي چې یو تن ورڅخه مړ شوی او د 15 رنځورانو درملنه روانه ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې اورو. د روغتیا چارواکي وایي چې په پاکستان کې روانه ونه یو ځل بیا د کرونا د رنځورانو شمیره ډیره شوې ده او په ځانګړې توګه کراچۍ او د سند په نورو ښاري سیمو کې د مثبتو پیښو شرح 21.2% ته پورته شوې ده. د جون په 23مه په اسلام آباد کې د روغتیا د وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل په مشرۍ د نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر د یوې غونډې نه وروستو صوبایي حکومتونو ته ویل شوي چې د وایرس پر ضد د واکسینو کمپاین نور هم ګړندی کړي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کرونا د کنټرول د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله خان ویل چې د صوبې په نوخار او مردان ضلعو کې د کرونا ځینې مثبتې پیښې ثبت شوې دي خو په مجموعي توګه وضع یېروونکې نه ده. نوموړي زیاته کړه
بل ورځ زمونږ ډیټا چې وا هغه 20 کسانو پرون زمونږ 27 کنه. نو زمونږ صدا سے ډیر لوی ډراستیک چینج نه راغلی. نوخار کې صرف یو ځای کې لږ پازیټیویټی اوچته شوې وه. د هغې ریزن نو چې 16 ټیسټونه شو او شپږ پکې پازیټیو راغلي. نو داسې څه الارمنګ سچویشن نشته خو یس دیر از ان انکریز ان دی پازیټیویټی. او ریزن هغه آبویس دی چې یو خو د اختر را روانې ورځې دي خلک مارکیټونو ته روان دي بل نه چې د سارو منډې تاسو وګورئ نو بې حسابه رشونه دي بګې خلک ځي کو سودا نیم کوي خو خلک چکر دپاره خوند دپاره ځي او ایس او پیز ابزرونس هم هغسې نشته کنه جی.
په داسې حال کې چې حکومت ادعا کوي چې د آبادۍ 15% خلکو پوره واکسین او 93% خلکو جزوی واکسین کړي دي، نو بیا د وایرس د خپرېدو تر شا علتونه څه دي؟ په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یو مرکزي مشر ډاکټر امیر تاج خان وایي چې یو خو خلکو پوره واکسین نه دي کړی او بل د وایرس نه د خوندي پاتې کېدو لپاره مقرر شوي تدابیر نه عملي کوي. نوموړی زیاتوي حکومتي شمیرې یو سخایي خو په حقیقت کې اوس هم ډیر خلک له واکسینو بې برخې پاتې دي.
بوستر ډوز بیا هغه مرنه ده چې وسونه چې ویکسینیشن شوی دی، موستلی خلکو یو ویکسین کړی دی، سیکنډ ډوز هم نه دی اغستې، بوستر ډوز هم نه دی اغستې. او بل خبره دا ده چې کم ان ویکسینیټډ خلک دي نو هغوی خو دا سپریډ کوي، نو د دې د وجه نه دا بیا لږ زیات سپریډ کیږي. پازیټیویټي خو مونږ لږ لږ ټیسټینګ زمونږ داسې ډېر زیات مونږ نه کوو، خو سیریس پیشنټ پکې نه دی راغلی او داسې د هغه سره راځي لکه چې کوم عام سیمټم دی، کپ شو، نزله مزله شو، ټوخی شو، سینې مینې مترې، دا لږ داسې ډېرې بنیاد باندې څلور پنځه کسان اوبېډې ته ویزټ سټارټ شوی دی په دې شپږ اتو ورځو کې.
د جون په 23مه د حکومت لخوا ورکړل شوی شمیرې ښایي چې وایرس په تیر یو شواروز کې 218 کسان ځپلي، یو تر مړ شوی او 15 نور د درملنې لپاره هسپتالونو ته وړل شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا د کنټرول د مرکز مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي چې د وایرس د مخنیوي لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي او پلان لري چې له اختر وروسته د کرونا پر ضد کمپاین پیل کړي.
کوم فورم میټینګ وشو کې پروینشل چیف سیکریټریز او ډیزمو نو هغه په دې شي باندې نو وکړ شو چې واپس هغه ایس او پی کوم دی لکه ماسک چول پر ډیر غنې نظر تا تل لاسو د بار بار وینځل، په دې باندې انفورسمنت او ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن با خپل کوشش وکړي چې ډیر غن زونه دا منډې لکه ټول یوز دی کې نه کی ډیر زونه کې ډیسټریبیوټ کړي خلکو رش ډیسټریبیوټ شي. موږ خپل ویکسینیشن اکټیویټیز نورم زیاتو، موږ دا د پولیو کمپین زوشي نو اختر پسې یو بل ماس د ویکسینیشن کمپین بیا شروع کول غواړو چې کوم زمونږ دا 40% خلک کم پاتې دي سیکنډ ډوز نه، زمونږ دا غواړو چې دا فکر کوم کم از کم په ډیرو لږ ورځو کې 90% کراس کړو.
سرکاری شمیرې ښایي چې کورونا په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه په مجموعي توګه 2,09,000 کسان ځپلي او نور 6,324 وجلي دي، خو 2,02,000 کسان ترې بیرته جوړ شوي هم دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
غزل شیشی غزل سترگو کے خندا غزل شوند غزل رنگ غزل شوند کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل سترگ غزل شیشی غزل سترگو کے خندا غزل شوند غزل رنگ غزل شوند کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل تور نرے ورجے غزل خالف کلا بل غزل منڈس پینز نا دا ولا چمو کمل غزل لڑا نرے پوز کنت کہ ہٹے غزل غزل گنگ نرے غالیو پسل غزل او تل غزل
هرس بنا ليك غزل هرس رمم قول غزل استرقي غزل استرقي غزل غزل قامت غزل سنا غزل او هار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت پی غلطوب زوانی غزل شوخ سنگار غزل زر غزل درزا غزل تادی غزل تلوار غزل سوکی غزل اوپ غزل مستی غزل خمار غزل شب غزل شبنم غزل چمن غزل بهار غزل سترگ غزل.